په کابل کې د ماپښین 2 بجې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه یو سات مخکښ شوزو اونیز پروګرام ته ځانګړی سوی دی چې وروسته یې زما همکار ورجمه جبار خیل درته وړاندې کړي. خو تر هغه د مخه زفرې با ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایم. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس واتیا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دوه پولیس د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي او په اروپا کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شویو شمیر تر 2,500 واوښت. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له کبله و اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې موده کې 15 کسان په دې هیواد کې له کورونا ویروس څخه مړه شوي دي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو په خبرونه کې مه هېروئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیلزاد نن په یو لړ ټویټونو کې وویل چې دا ډول تګلاره کولی سي د سولې بهیر زیانمن او د افغان مشرانو د پخوانیو ناسمو محاسبو د تکرار لامل سي. خلیلزاد د طالبانو هغې اعلامیې ته هم خبرګون شولې چې ویلي دي په هلمند او فراه کې پر دوی د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوه لټړونه سرغړونه ده او د عواقب پړه به یې پر امریکایانو وي. د خلیلزاد په خبره دا ډول تحریکونکو خبرې د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولای. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. دغه ګوند رسنیو دفتر د معلوماتو لمخې شغله حکمتیار به په دې درې ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې حکمتیار دا سفر د پاکستانی چارواکو په رسمي بلنه کړی دی. پاکستان هغه هیواد ګڼل کېږي چې پر وسلوالو طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنگتن لریر مودې راهیسی پاکستان تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړي او مرسته ورسره کوي، خو اسلام آباد دا تور ردوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله پاکستان ته د خپل وروستي سفر وروسته وویل چې د هغه وخت مشرانو د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هر اړخیزې همکاري ژمنه ورکړه. دوه پولیس د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې ووژل شول. دا خبر د یاد ولسوالۍ امنیت قمندان جان محمد ازادي راډیو ته تایید کړ. نو موري زیاته کړ چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر یو شمېر امنیتي پوسټو بریدونه کړې، خو د یاد پوسټو وضعیت ته اندېښنې ور بولي.
تقریبا پولیس دوه کسه شهیدان لري، یو څلور کسه زخمیان لري. سکوت شوي نه دي، خو پوسټې ویجاړې شوي دي. نور په پوسټو کې هم د دغه ځای پاتې نه دي چې هغه سرتېري دي.
د دهراوت امنیه قمندان ویل چې په متقابل نشته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو دقیق شمیرې معلوم نه دی. لتیرو شاوخوا 28 ورځې راځي پر دهراوت ولسوالۍ د طالبانو بریدونه پیل شوي او د چارواکو په خبره طالبان د یاد ولسوالۍ د بازار په 100 متره کې فعالیت کوي. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ځنګړو ځواکونه د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ کې د کلابنسوی سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د تیر شپې دغو عملیاتو کې طالبان د ملي اردو د پوسټل شاوخوا په شاسوي دی او هلته ټپیسوي سرتیرو روغتونونو ته انتقال شوی دي. دوی په خبر پانه کې ویلي چې جلریز کې سرتیرو ته تجهیزات او خوراکي مواد رسول دي. پرون د جلریز په اشرو کم سیمه کې د ملي اردو یو ځایي مسول یو ویډیو کې چې ټولنیز رسنیو او تل وویل له څلور ورځو راهیسې طالبانو کلابند کړي او مرستې نه ورسره کیږي. دفاع وزارت ویلي دغلته بیګانیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وشته، خو طالبانو لا د جلریز د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. زموږ غلا ازادي راډیو لري. په اروپا کې د کورونا وایروس له کبله د مرسو یو شمیر تر 2,500 واوښت. دا خبر نن داسې مهال خپرسوی چې اروپایي هیوادونه د کورونا وایروس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. اروپایي هیوادونه په تیرو 2 ورځو کې د کورونا وایروس د نوې پیښو د 40% ډیروالی ثبت کړی دی. همدا د دې سبب سوی چې یو شمیر هیوادونه نوي محدودیتونه ولګوي. شمالي او جنوبي امریکا هم د کورونا وایروس د مخنیوي مبارزې ته دوام ورکوي. په امریکا متحده ایالاتو کې د اکتوبر پر اول سمت سباندی 2,500 کسان تازه په دې ناروغي اخته شوی دي او دا شمیره په تیرو 14 ورځو کې 28% زیاتوالی شي. په ټول نړۍ کې په کورونا وایروس اخته شوی کسانو شمیر تر 40 میلیونه اوښتی. او د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایي کرملین تر خپل وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنېدو مخه ونیسي. ناوالنی له سی بی اس امریکایي رسنۍ سره مرکه کې چې پرون خبره سوي ویلي د لا هم پلان لري چې د راتلونکو څو میاشتو کې بیرته روسیې ته ولاړ شي او خپل کار پیل کړي. نو موري د امریکا د جرمني په پلازمینه برلین کې کړه ده چیرې چې نو موري له اګست میاشتې راهیسې د مسمومې دوله کبله تر درملنې لاندې دی. ناوالنی چې له 2 ورځو بسترې دو وروسته د سپتمبر په 28مه له روغتون رخصت سو ویلې دي د هر ورځ په تیرې دو د پیاوړتیا احساس کوي. د خبرونو پای
مخکخي خزي
د مخکخي خزي د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم زه وګمه یم تاسو د مخکخي خزي خبرونه اوري هله د چي د خبرونه تر پایه را سره پاتې شي. ما سره په دې خبرونه کې محموده تقوا د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو استاد میلمنه ده. تاسو بعد اغلی تقوا نه د دې د ژوندانه کارونو فعالیتونو او زده کړو په اړه هم پښتني ولري او موږ به هم پښتني ورنه ولرو. اغلی تقوا هم د اوس په کرخه ده خو مخکې د دې نه چې اغلی تقوا ته خرغ لاس توایم تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم. تاسو کوشش وکړئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. زمګ دا ټلیفون شمیرې دی 0995 15 30 40 او بل شمیره مو ده 0 او 7 8 22 او 7 55. هم دا اوس اړیکونه سي او خپل پښتنې را سره شریکی کړئ. اغره تقوا په خیر راغلی.
السلام علیکم تاسو او ټول قدرمنه او دې
وعلیکم السلام. خوشاله یو چې په خبرونه کې لا تاسو سره یو کتاسي مهرباني وکي په خپل ټکو باندې اوریدونکو ته یو څه ځان وروپیژنې.
مانه مشهور ودم. زمونه محمود تاسو ملي لا ورته ګورې چې د کیم کابل کې ژوند کوم او د کابل په هانت کې استاد یم.
بلې ډېر ښه. درنو اوریدونکو کته سي پښتني درلودي بیا یې هم را سره شریک کړئ. زب بیا هم تاسو ته د خبرونه په لړ کې د ټلیفون شمیرې ووایم. خو اوس به د اغلی تقوانه خپلې پښتني اول شروع کو. اغلی تقوا که په سر کې راته د خپل لومړنۍ زده کړو ابتدایي زده کړو راته وایا چې چیرته او څنګه مو سرته ورسولې ستاسو په وړاندې لکه دا نور انجونې چې اکثرا لستونزو سره مخامخ دي تاسو لستوند سره مخامخ وي ستاسو په وړاندې موانعات موانی وي؟
بالکل زه هم د همدغه ټولنې او همدغه ستاسو زیږم به ما لکه څنګه چې نور انجینر البته په مجموعه کې د پنځه خلک او بیا هم خاص انجینر د زده کوو بهر کې لستوند سره مخ وي. ما هم هغه تجربه کړې دي او ما ستوند ما هم ګاللې دي. ما د زده کړې فایل په ډېر ډول وشي کله چې زه ځکه نو مې یعنی او درې کال وروسته بعد ما زده کړې پیل کړې وای. لا بعد امرغه په افغانستان کې جګړې پیل شولې او ډېر خلک له هواده به هاشول کومه خپل کلی ته لاړلو د دې په خاطر چې تر کابل او تر خار کله یو ځامن وو. نو خپل کلی ته لاړلو او په کلی کې تاسو پوهیږئ چې اوس هم باندې نه لپاره د تعلیم او تحصیل زمينه نه ده مساعد هغه وخت هم همدغه یو څنګه شته. نو زونه کوانتم چې درس وایم پارتر تی بیا یو څو وخت وروسته چې یعنی زما عمر دی ډیر لور ټول دی وو خو د عربو له خوا یو خوانځي جوړ شو او زموږ په کلی کې زه په هغه خوانځي کې په لومړي ټولګي کې شامل شولم او تر یو څو وخت مې ادامه ورکړه. لار هم ډیر سنځمنه وا او د خلکو له خوا به هم په خسر کې نه راته کتل کېدل. یعنی ډول ډول خبرې به راته کولې. پارتر کې یو وخت مې ادامه ورکړه او له هغه وروسته ما یو څه درسونه په کور کې لوستل. نو ابتدا دا ورځ ما په دغه ډول تیر شول چې څو ټولګي مې ولوستل او څو مې ونه لوستل. هم داسې خو خای هغه د ابتدایا په کچه ساویا زما محترم والد الله پاک یې غرق رحمت کړي هغه هم یو ښوونکی وو او زمونږ کورنۍ یو علم پروره کورنۍ وه. نو هغه زمينه په کور کې ماته مساعده کړله چې هغه اقل زه د هغه ابتدایا ښوونځي د ساویې سطحې ته ورسېدم. دا هغه وروسته کله چې موقته اداره جوړه شوله په کابل کې بیرته کابل ته مونږه کډه راغله او د هغې نه وروسته ما اووم ټولګی د قلعهکشو په متوسطه ښوونځي کې پیل کړه او همداسې مې ادامه ورکړه.
بلې، د ستونزو یادونه مو وکړله چې ستاسې په وړاندې هم ستونزې وي، او د خلکو لیدلوری مو یاد کړ چې ستاسې په وړاندې او د نورو نجونو په وړاندې چې هغوی مکتب ته تللي ښه نه وو. د دې تر څنګ اوس مهال خلک له فقره هم کړیږي چې هغه وخت به هم وو. څنګه تاسې مالي ستونزې، امنیتي ستونزې، نورې ستونزې درلودې؟
امنیتي ستونزې خو پارته چې په مجموع کې هغه وخت جنګ وو، دومره احساس ما نه شوی کولای، ځکه چې زه هغه وخت د سپین په لحاظ ډېره کوچنۍ وم. دقیق مې په یاد هم نه دي، خو په مجموع کې امنیتي وضعیت ټول خراب و، داسې نه و چې یوازې زما لپاره. خو بیا هم په کلي کې تر خاره بهتره و، او اقتصادي ستونزې هم هغه وخت د هغو خلکو لپاره چې له کابل څخه یا هم ګاونډیو هېوادونو ته تللي وو یا هم کلي ته تللي وو، د هغو لپاره فوق العاده اقتصادي ستونزې موجودې وې. د دې لپاره چې په ښار کې وظیفه وي، مثلا زما ورونو زما پلار دی وظیفه لري، اما کلی ته چې لاړلو هغه وظیفه او معاش قطع شولو. او په کلی کې اکثره خلک عاید له زراعت څخه لاسته راوړي، له مالداري څخه راوړي، اما موږ دفعه نه مالداري کولای شو، نه هم زراعت کولای شو، او نه هم یو منظم کور لرلو چې پکې ووسیږو. نو ډېر د اقتصادي ستونزو سره موږ مخامخ شولو، ولې بیا مو هم تحمل کړلی.
بله بله، ډیره زیاته مننه. رابه شو ستاسي د تحصیل دورې ته، چې تاسي د تحصیل دوره څه ډول سر تر سولې ده، خو مخکې دا غینه به یو اوریدونکو راوخلو چې د اتسوای. السلام علیکم. السلام علیکم. بله، دغه اوریدونکو غږ نه راځي، یو بل اوریدونکو ورا واخلو. السلام علیکم.
لمنه نه کېلې تر ما کې قبل او منظر کې.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
مننه در سره پر کار خاله ډېر مودې ورسته. جمعه خان همدرد مها.
جمعه خان همدرد، په خیر راغلی. خبرونه ته مهرباني وکړئ، پوښتنه مو را سره شریک کړئ.
ژوندۍ اوسه کما ده اوسه مننه ته کله سلام نه وایم. او یو دی وړې پښتنې مې دی، اول پښتنې مې دا ده چې اوس پهلن په څو دی په اخته او دوهمه پښتنه پاینده کې وړې، یعنی کوم هرمان لري چې تاسو ته سره کوي، او بل دا چې تاسو مثلا د خپل لیسن دی تکرار کړئ، دوی مو ول چې دا تاسو سره موږ مخ مخ شي، ولو تاسو خپل خوند ته څه پیغام دی چې باید څه وکړي په دغه څو دی کې دا څنګه سلام نه ښکارا کوي.
بله، ډیره زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی تقوا، دغه اوریدونکو هر یو سوال ته تاسو غواړئ اوس جواب وایست. دوه سوالونه چې په ټوله کې درې سوالونه وکړل، دوه سوالونه به بیا ته پریږدو او بیا به راشو خپلې پوښتنې ته. مهرباني وکړئ.
لومړی خو سلام ته علیکم وایم. زه د مهال په کابل په هنتون کې استاد یم، او وای وای چې زما ارمان څه دی؟
ارمان دې دویمه پوښتنه وکړه.
او زما ارمان الله هم نور الوړ ذکر دي چې غواړم ډاکټر او کوم خپل رشتہ کړی رشتہ کې، او په دې من کې زه غواړم پاینده کې د یو انسان وسم چې حد اقل یو څه د خلک زما سره په یو بزنس کې مصرف وو، یعنی خلکو ته خیر ورسېږي، فقط امدا غني چې ما وښه وخت مو خپل وکړم. او پاتې شو ورسته خبره چې د مشکل شولا هر انسان د مشکل یو دوره تیروي، خو هیڅکله باید انسان مشکل ته تسلیم نشي، بلکې لا هڅه وکړي تر څو هغه مشکل حل کړي. مشکل ته باید کوشش وکړي، مشکل ته دیگر خونی باید ونیسي، ځان ونخوي وتخفا نشي.
بله، تاسو ماشاءالله درې وړه پښتنو ته ځوابونه وویلې. رابه شو زمګ پښتنې ته، د تحصیل د دورې راته وایاست، د لوړو زده کړو د دورې راته وایاست، په دغه دوره کې تاسو څه ستونزې درلودې، او دغه ستونزو د هغه لیسې د دورې له ستونزو سره څه توپیر درلود، او تاسو احساس د اوس مهال البته د لوړو زده کړو پر مهال د ستونزو په وړاندې د ننګونو په وړاندې څه وو؟
کله چې زه محصله وم، البته لنن تر ډېر د کلونو په لحاظ توپیر نه لري، او هو اته کاله مخکې زه محصله وم، اما نن ورځ چې کوم محصلین دي ډېر زیات اسانتیاوې هغوی ته موجود دي. انټرنیټ شته، د هغه وخت هم شته، او هو انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود و. او د دې ترڅنګ معاصره ټیکنالوژي لکه کمپیوټر یا هم سمارټ موبایل او نور شان د هر چا په لاس کې نشته. او نو په یو کورنۍ کې بعد اقل دی یو چا سره دغه امکانات شته، اما نن ورځ ډېر امکانات شته دي او ډېرې زیاتې پراخ کتابخانې شته دي. په اقتصادي لحاظ د خلکو ژوند ښه شوی دی. زما ستونزه او زما شان د هغه دور محصلینو ستونزه چې اووه یا اته کاله وړاندې محصلین وو، واقعا د کتابونو ستونزه مو لرله. کله به چې یو سیمینار راکړل شو ډېر خوار زار او حیران به موږ په کتابخانو تاوېدلو او کتابونه به نه پیدا کېدل او انټرنیټ ته مو لاسرسی نه لرلو. سیمینار به مو په لاس لیکلو، په قلم به مو لیکلو کار کولی مو نه شوی، یعنې د ټایپنګ اسانتیاوې هم نشته وې. خو بیا هم په هغو مشکلاتو کې تر یوه ځایه پورې موږ ځان ورسولو، شکر ګزاره یم. خو سره له دې چې بعد انسان قناعت ونه کړي په تحصیل باندې یا هم په دې مقام ترلاسه کولو باندې، یعنی لا په دې درشل کې واوسي چې هڅه وکړي، لا هم ښه موقف ته ورسیږي او ډېر وپوهېږي. خو متاسفانه چې نن ورځ خلک له اسانتیاوو ډېره استفاده نه کوي. نو زموږ په وخت کې هغه مشکلات وو سره چې بدامنی تر هغه وخته نن ورځ ډېره ده. په هغه وختو کې چې زه محصله وم، منطقه او خصوصاً کابل ښار ډېر ناامن نه و، ډېره ویره د دې نه وه. خو د فکر په لحاظ باندې ما یو څه ستونزې لرلې. کومې سیمې نه چې زه پوهنتون ته راتللم، یعنی ټوله ورځ به دغه مشکل و چې یو څوک مې لاره ونیسي، یو څوک راباندې پورزه لاړ شي، یو څوک په لاره کې مزاحمت راته وکړي، یو څوک خپله شمېره په کاغذ کې راته ولیکي، راته وایي چې زه نن ورځ کېدلی شو د داسې یو کار په وړاندې چې څوک ما ته خپله شمېره راکوي. زما شانې چې ډېر عادي واوسم، ځکه زما سن اوس پوخ شوی او ما تجربه حاصله کړې، زه جرأت لرم. اما هغه وخت واقعا ما ته یو ډېر غټ مشکل و چې اوس ما ته راپه یادېږي. اته په مانځه کې مې دعا کوله چې خدایه پاکه زه مکتب ته یا پوهنتون ته په داسې رقم لاړه شم چې زما لاره څوک ونه نیسي، یا ما ته څوک مزاحمت ونه کړي، یا په ما څوک پورزه لاړ نه شي. ځکه زما سن هغه وخت داسې و چې ما هیچا ځواب نه شوه که همکه نن ورځ ما ته څوک مزاحمت وکړي زه له عهدې وځم. خو هغه وخت له عهدې نه شوی وتلی. نو دغه اجتماعي او تر څنګ نورې ستونزې وې چې د تحصیل په دوره کې زه ورسره مخامخ شوی یم. دا مې په دې خاطر یادونه وکړله چې کېدلی شي نن ورځ هم همدغسې زما په شان باندې نورې نجونې د دغه مشکل سره مخامخ وي. زما په دغه ګیلو کې او زما په دغه سرګذشت کې ممکن یو پان نغښتی وي چې خلک یې اوري، پوه شي چې د نجونو دپاره څومره یو لوی مشکل دی او مخه هاړوي او نور خلک یې مخنیوی وکړي او دوی هم له دې عمل څخه پرهیز وکړي او داسې کار ونه کړي.
بله ډیر ښه. د اکتوبر د یو لسمې په پار به هم یو څو پښتنې ولرو، ځکه چې دغه ورځ د لور یا نجلۍ نړیواله ورځ ده او په دغه ورځ باندې نړیوال او د ښځو مدافعین د نجونو او لورګانو نه خپل ملاتړ څرګندوي. دا راته وایست اغلی تقوا چې تاسې خپله وړې خویندې لرې.
بله
تاسو څنګه د خپل ځان په وړاندې کله په کورنۍ کې دوه ګونه چلند حس کړی دی چې له تاسو سره دی یو ډول چلند وشي او له ورونو سره مو بل چلند؟
ډېر مې نه دی احساس کړی. خو ما بیا هم سره دی چې زما پلار یو ورون دی، کس و او زمونږ کې یو اکاډمیک شخصیت و. داسې یو څه چې زه یې ډېر ازورده کړې وم، زما په وړاندې داسې توپیري چلند نه دی شوی چې ورور ته ارزښت ورکړي نسبت په ما باندې. خو بیا هم ناانډولي یو څه شته وي په ځینو کورنیو کې چې ډېرې بېلګې زه نه شم بیانولی، اما شته وي. کوم مصرف چې یوه کورنۍ د زوی په تحصیل کوي هېڅ وخت د لور په تحصیل نه کوي، کوم ازادي چې زوی ته ورکوي هیڅ وخت لور ته نه ورکوي، څومره بوج چې په یوه لور باندې په کور کې هیڅ وخت هغه په زوی باندې نه وي، تر هغې چې هغه د وظیفې څښتن کېږي خپله دې ته آماده شي چې باید د کورنۍ بوج په غاړه واخلي. کورنۍ نه مجبوروي، اما لور خوانخوا د کورنۍ لخوا مجبوره وي چې یو ډول تر تاثیر لاندې وي او یو ډول توپیري چلند ورسره وشي.
بله تاسو خپل هم په دې باندې قایل یاستئ چې پرونه اند کورنۍ کې هم یا خداګا یا نه خداګا دغه چلند کیږي لنجونو سره تاسو په نظر باندې څنګه کولای شو چې د دې مخه ونیسو څنګه کولای شو چې دغه ته د پایتکې کې دوګونی چلند ته
موږ کولای شو هر شخص کورنۍ کې مثبت خواص او مثبت کړنې رواج کړو او هغه تقویه کړو او د منفي کړنو او بدو رواجونو یا هم بدو خواصو مخه ونیسو په یو کورنۍ کې زه خپل کورنۍ کې ما ډېر داسې کارونه چې یو وخت زموږ په کور کې نه کېدله ما زه د دې باعث شوی یم چې هغه ما خپل کور کې رواج کړي دي یا هم په دې خاطر چې زما ناز به چلېدلو یا هم په دې خاطر چې ما قناعت ورکړی دی خپل کورنۍ ته کار ترتیب ولې تاثیر یې زمینه چې ما مثبت بدلونونه په خپل کورنۍ کې راوستي دي هر فرد باید همدغسې کوشش وکړي چې په خپل کورنۍ کې مثبت بدلونونه راولي خصوصا همدغه ناانډولي چې په کور کې د لور او د زوی ترمنځ شته وي زه ډېر وخت ډېرو میندو ته وایم چې کله صحیح ده چې په کور کې هغه ښځې چې بېکاره وي د خپلو نارینه وو خدمت دې وکړي هغوی ته د ډوډۍ پخه کې کالي دې ورته ومینځي خو زه د دې طرفدار نه یم چې کله یو لور هم په ښوونځي کې وي او هم پوهنتون کې وي او یو زوی هم عین موقف ولري خو مور بیا هم هغه لور باندې پټکه کوي وشه یورو کالي دې ورته وتو که د ورور بوټان دې ورته بورس که ورور ته د ډوډۍ ورته راکه یعنی په یو نه وه هغه ورور دې ته متوجه کوي چې دا ستا مزدوره ده او دا به تا ته یو کار وکړي خو د مور دا هېڅ کړي چې هغه زوی ته هم باید ووایي چې زویه ته خپل مسؤلیت خپله واخله خپل بوټان خپله بورس که هیڅ وخت خپل بار د نورو په حکومه اچا وخت کالي دې کومه درته مینځو خو تو یې تکړه حد اقل که تشناب ته ځي کالي دې تخپله یو څه اوبه ګرمې کړه او سروځان دې ومینځه نو دغه کورنۍ په غیر آگاهانه ډول ډېر دغه شان رواجوي او لمن ورته وایي خصوصا میندې نو که موږ خپل هر یو فرد دغه مخه ونیسي او میندې متوجه اوسو دغه خپل مدیریت ته د اولاد په وړاندې انشاءالله دغه شان به حل کړي
بله دا تر ډیره هدا پوری پکورنه یو کې منل شوی دود دی چې انجونو ته مثلا وایي چې ورور د پاره دی دا کار وکه هغه کار وکه او انجونی هم څنه وایي زی هغه کار کوي یعنی هغه کار تر سره کوي پرته د دینه چې وایي تاسو څنګه کله د دغه راز غوښتنې په وړاندې د مور او پلار په وړاندې درېدلې یاستې ورته مو ویلې دي یعنی لزانه مو دفاع کړی ده
کله چې انسان عمر لوړیږي پوهیږي چې ما په تېر وخت کې څه کړي وو او دغه جرأت هم انسان د عمر په تېرېدلو سره ترلاسه کوي خو تر ډېره ما ته دا نه دي ویل شوي اما هماغه څه ډول چې د کورنۍ نظام روان و یعنې ما هم کړي دي دا مې خپل یو مسؤلیت بللی دی خو دا نه دي شوي چې یا په زور خو ما کړی شوي وي او یا هم دا چې ما ویلي وي چې زه یې نه کوم داسې څه نه دي شوي ولې ما فکر کول چې تر اخره پورې دا زما وظیفه ده او مسؤلیت دی ما کړی دي
بله رابه شو دې ته چې لامل څه دی لاملونه څه دی ولې خلک افغانستان کې دغه ډول چلند کوي لنجونو سره که څه هم دوی ته بنجونې ډېرې زیاتې ګرانې وي خو بیا به هم د خپلو زامنو لپاره خدمت پې کوي خو اول به یو اوریدونکی راواخلو چې د څوک دی وعلیکم السلام په خیر راغلی
سلام توتا درنې ملمنه ته دا ونسونې زموږ ټول موږ له تاسو باندې کوم فضل هدي ورداګم به باندې چکو له سوالې نه پلي کاوه شوې
فضل هدي ورداګ په خیر راغلې خبرونه ته میروونی وکي پښتنې مور سره شریک کړي
مننه نو واقعا د دې کومه د مو خور چې دا واقعا د دې غښتند اوس موږ په باندې چکو له سوالې کې اور واقعا زما خپل یو په خور به کوم چې په ټولنه او جامعه کې دا سی واخور مولي روشي واقعا یو ډېر پیوړای ذهن لري واقعا دا غدې د خبرو نمولمی چې ډېر لوړې ذکرې کړې نورم په دغه نه کلیار کې ورته ټوپې کوو او د درنې ملمنه نن دا پښتنه دا چې په غوړو راټو سیمو کې چې خلک به خورګون او سیاد خپل خځو سره بعد چلند کو په کورو کې بیا زور زیاته ورسات کوو دغه د پوره د اوګوي چې د دغه خلکو د پوره چې خپل کورو کې او د خپل خځو نه داسې و منفي استفاده کوي هیڅ د انسان په نظر نه ورته ګډو خلکو ته پوره د کوم یاد اسغله کوګوی رو کوډر به خوشاله شو.
ډیر زیاته مننه. اغلی وردک د آگاهی خبره وکړه چې اغه ستاسو دندنه ده او تاسو په هغه برخه کې کار نه کوي. فکر کوم که تاسو هم دغه آگاهی دی یا هم دغه ډول ذهنیت ورکول راته وای چې تاسو په پانتون کې خپل شاګردانو ته ورکوي، شاید تاسو ډیر شاګردان هم الکان وي. مهرباني.
ما کوم دا کوشش کړی دی خو زه خپل د خپل ماسیل نو پوړاندې کېدل شي زما غږ واوري. زه ډیره مهربانه یم دې پوړاندې، هیڅ کلمه دې ته احساس نه ورکړي چې تاسو استاد یم، بلکې ورته ویلې مې چې زه تاسو ملګری.
بله.
او قام دغه ملګری ټوب کې په دغه ملګری په موږ کې ما دې ته ویلې چې تاسو په دې نه کمیږي چې کله تاسو هم څنګه یو کول جواله او چوکۍ جګوي چې فزیکی له هغه غږ ضعیف او چوکۍ وزن ډیر زیات دی. کله تاسو پورته کوي تاسو توان لري دا تاسو احترام وکړي د غو په مقابل کې.
بله.
یعنی ما د دې تشویق کړی دی او په زمن کې مې دا هم ورته ویلي دي چې هغه کورنۍ وضعیت ما ته معلوم دی، یو وجلې نشي کولای چې انټرنټ کلب ته لاړ شي، وجلې نشي کولای چې ولري مطبې ته لاړ شي.
بله.
یا هم یو ډېر لري کتابتون ته لاړ شي. لا هله کومه مې دغه هیله کړې ده چې دوی د کورنۍ نه نیولې تر په هانتونه د خپل ټولګیوالو او هم درځ خپل خويند لاس ونیسي. ځکه په دغه ټولنه کې موږ د تقایل یو چې په علمي لحاظ نارینه او پرمختګ کړی دی، ځکه زمینه ورته مساعده او شرایط شته او امکانات په لاس کې. نو دغه د تل انډول د پوهې په لحاظ د ښځې د نر نه برابر په افغانستان کې. نو او په زمن کې کوم مسیر یا لار چې د پیدا کړی ده نارینه او پیدا کړی ده او حداقل هغه مشکل ته وزور کړی ده، خو ښځې په ځان ضعیفه او د امکاناتو نشتون او ټول مشکلات د دې سبب شوي چې شاته پاتې شي. نو ما همیشه له ورونو خواهش کړی دی چې تاسو له دوی سره همکاري وکړئ تر هغې چې دوی د دې جوګه شي چې خپله لاره پیدا کړي. نو دا محترم ورته وایم چې یوازینی شی چې د حلولی شي تعلیم او تحصیل دی، خو په دواړو جنسونو ښځه او نر باید تحصیل وکړي تر څو یو خپل حق وپېژني، کلینیک دي چې بل ور باندې ظلم وکړي او بل خپل حدود وپېژني بل کس. نو همدغه به د دې سبب چې په ټولنه کې احترام موجود وي او هر څوک خپل حقونه وپېژني او یو خاندول موجود وي، حتی د دوو جوړو واده چې سره کېږي چې کوچنۍ ټولنه د بنسټ ایښودل کېږي هغه به هم سوله ییز ژوند پیل کوي.
بله. مخکینه پښتنه به یو ځل بیا تکرار کما، لامل څه دی چې په کورنیو کې د نجلۍ او هلک ترمنځ د مور او مېری چلند کیږي، یعنی دوه ګونه چلند کیږي، د دې لامل څه دی؟ که څه هم دا په روناندو کورنیو کې هم لیدل کیږي تر یو حده،
خو تر ډیره خبره دا سو چې دغه دی تعلیم او د تحصیل انډول له پخوا نه تر ننه پورې ښځو د نرو ترمنځ ښه نه دی روان، یعنی نارینه ورته دا زمینه مساعده شوې چې تحصیل وکړي، جومات ته لاړ شي، مدرسې ته لاړ شي، د باندې ووځي، په ټولنه کې اوس زده کړي، خو ښځو ته دغه اجازه نه ده ورکړل شوې تر څو شی زده کړي. نو تر ډېره دا فکر کېږي چې ښځه یوازې د هماغه چار چاپېره دیوالونو منځ کې د یوه کور ټول مسؤلیتونه د هغې په غاړه دي، کالی به وینځي او اولاد به راوړي، هغه به تربیه کوي او بالاخره څه چې په کور کې کېږي هغه به ټول آماده کړي. او د یو نارینه مسولیت دا دی چې هغه لبان دی روزی روړي، یعنی وظیفه لري او یو سره ګټي او هغه دې تر اوړي کورته، یعنی وظیفې تقسیم شوي دي. خو سیدا هغه ښځه چې وظیفه نه لري خیر کور کې کولای شي کالی ومینځي، دیک پوخ کړي، اولاد تربیه کړي. خو خبره دا ده چې نارینه هم باید حداقل لږ دغه احساس ولري چې په یو ضعیف جنس باندې دومره لوړ د کار هم قابل د تحمل نه دی. ډیری کورنۍ خپل اولادونه تشویق کوي چې ته باید د ښځې مزدور نه شي، په دې معنی چې هغه مصروفه وي، ماشوم یې ورته قرار نه کړي، او د هغه مثلا که کوم وخت هغه مصروفه وي خپلې جامې باید خپله اوتونه کړي ځکه هغه د هغو مصروفیات دی. خو زه فکر کوم چې په کور کې هم نارینه به اسه هم واخلي، په دې باندې کم نه راځي، په دې باندې بې غیرته نه حسابېږي چې کله یې مېرمنه مصروفه وي ماشوم ورته ویده کړي، کله یې مېرمنه ناروغه وي حتی دیګ ورسره پوخ کړي، او یعنی د کور په کار کې ورسره اسه هم واخلي. اما زه فکر کوم چې ښځې هیڅ وخت حتی احساس هم نه غواړي چې یو نارینه چې بیرون ستړی وي هغه په کور کې بیا هم کار وکړي، یعنی ښځې په احساساتي لحاظ عاطفي دي، نه غواړي دغه بوچ د خپل خواوند ضرور یا هم د کور دی او بل غړي په غاړه ور واچوي. زما هدف صرف هغه و چې بعد په کورنۍ کې همکاري موجوده،
خوراغ لم تدغى برخة جادير السون زادة شكلا خوان هم وزيفة ولاري ميرمن هم وزيفة ولاري او بيرتا چه كور ترازي ميرمن ده هم ببان بكار كي بكور كي ترازي بيا بده كور كار هم كي
بله
زو داوهن چه ده نارينا ووالي غيو مسئلات رفاكيه په يوا وزيفة بانده او دسته جوالي نرفاكيه چه بيرون به هم كار كي بكور كي به هم كار كي نو قدي لحاظ بعد همكاري موجوده وي یعنی دا یو ډول ولسی په هدا
بل
په ولس کې ډېر ساوند چې په فولکلور کې خلکو ترمنځ هم داسې لا په خوانه روان دي تر ننه پورې چې یو هم هم دغه بحث چې د ښځو د نړۍ ترمنځ دغه تفاوتونه په کورنیو کې دي خو ورو ورو دا بدلېدلی شي اما د تعلیم او د تحصیل پر اساس سره او په دې سره چې هر څوک خپل حدود وپیژني
بله ډیر ښه یو اوریدونکو بیا هم فکر خلرو دی بر واخلو السلام علیکم
السلام علیکم
و علیکم السلام په خیر راغلی تاسو نوم څه دی
خان عزیز من ننګرهار ولایت
خان عزیز له ننګرهار ولایت څخه په خیر راغلی مهرباني وکئ
مېرمنې تقوا خو ته سلامونه ونی کېږي
و علیکم السلام مهرباني
زما دې ته دښتنه دا چې اوسنۍ وخت دې څومره انجنونو ته چې دې زکړو زمينه برابر ده یا چې دې د وړاندې څنګه مشکلات شې
د څومره دا چې څومره انجنونو ته د زکړو زمينه برابر ده فکر کوم چې دا به یو ډېر مسلکی پښتنه وي چې له اړوند کسانو نه باید وشي خو د ستونزو او ننګونو په اړه کراته وایست اغلی تقوا
یو ډول تا پرمختګ دی چې هغه موږ ته ژوند پرمغان راوي او دا د ژوند تیریدل هغه بدلون منځته راوړي مثلا دیش کاله سالوي کاله مخکې خلک په خاتینو کوټو کې اوسېدل دیوالونه به کاغل و یا به هم په خاتو باندې مخل کېدل
بله
او په ځمکه به هم یو ګلم یا هم پوزای اوارو ولې نن ورځ په دې په ځای قالین اواره دا دیوالونه رنگ شوی دی خدا په دې معنی نه ده چې موږ ته د غرنګ او د قالینه کوزی په ځای باندې یو چاته فرا کړی دی بلکې دا د وخت بدلون دی چې دا بدلون راغلی دی او موږ د دې لپاره مبارزه هم نه کړی چې پوزای مو په قالینه بدل کړی بلکې دا ژوند هم د غړول روان دی لکه یو وخت یو مود راشي څوک لاندې جامې اغوندي خو بیرته مود راشي وګدي جامې شي د دې لپاره انسان مبارزه نه کوي بلکې دا د ژوند ټولنیز روال دي چې همدې رواني دي او ځینې بدلونونه راوړي ځینې تغیرات پکې راځي د ښځو په ژوند کې د نن عصر سره مقایسه کو یعنی یو وشتمه کړې ده او وروستي وختونه دي څومره چې توقع دي چې د نن ورځ انسان به څومره آسوده واوسي څومره خپلو حقونو ته لاسرسی ولري او څومره امکاناتو ته موجود وي متاسفانه په افغانستان کې په یو په مجموع کې موږ نارینه او ښځې په یو ویشتمه پیړۍ کې نه داسې یو شپږو پیړۍ شاته ژوند کوو
بله
خو بیا ښځې مو تر هغې هم شاته ژوند کوي یعنی صحیح ده چې اوس د څومره کیسه دا د کیسې په لحاظ نه پوهېږم څومره کیسه د نجونو ته د تعلیم او تحصیل زمینه مساعده وي
بله
خو بیا هم راشي کابل او ښارونه ونګورو راشي خپل کلي مقایسه کړو په کلي کې مو د نجونو د مکتب معاش کورني معلم جیب ته یاړي او هغه په کور کې ناست وي نجونې مو مکتب ته نه ځي مکتبونه کفر دی هغه هلته چې ولې یوه نجلۍ باید مکتب ووایي مکتب مو تړلی دی ولې یوازې کابل ته نظر کې نیسي کابل کې که یوه ښځه بازار ته تللی شي خو په کلي کې چې یوه ښځه مړه شي ډاکټر ته نشي تللی تر هغې چې یو څوک پیدا نه شي خاوند اجازه ورنه کړي هغه بونه ځي ډاکټر ته په کلي کې مو حداقل چې څوک ناروغ شي یوه ښځینه ډاکټر نه شي چې د هغې تداوي وکړي پس ننګونې او ستونزې د ښځو په وړاندې که مقایسه یې کړو له اوس عصر سره په اوس عصر کې هم په کافي اندازه مشکلات لري اما که داسې مقایسه کړو چې له پرون سره یا څو کلونو مخکې سره ښځو څومره پرمختګ کړی ډېر زیات پرمختګ یې کړی اما بسنه نه کوي ډېر باید په دې شیانو باندې موږ قناعت ونه کړو سره چې قناعت د ژوند اړخ دی باید موږ په ډېرو شیانو قناعت وکړو اما که په دغه مسایلو باندې قناعت وکړو هغه د الله پاک د نعماتو په اړه باندې چې باید موږ په نعمتونو د الله قناعت وکړو خو د ژوند په پرمختګ باندې باید قناعت ونه کړو چې اوس ویو چې د ښځو لپاره ارڅه فوق العاده روان دی او هیڅ مشکل نشته
بله ډیر زیاته مننه. اغلی تقوا په کورنیو کې دوګونی چلند البته نه یوازې اکثره کورنیو کې په افغانستان کې دوګونی چلند کیږي، نه یوازې لور سره بلکې لنګور سره لخځه سره او هم دا شان د ټولو خزو سره، د ټولو خزو په وړاندې د نارینه و سره داسې دوګونی چلند کیږي. دا راته وایي چې دغه دوګونی چلند پایلې څه دي، یعنی څه بده پایلې لري دا په ټولنه کې او کوم بعد عواقب دي چې هغه د همدې نه راولاړ شوی دی؟
لومړی دا زه وضاحت ورکوم چې متاسفانه زموږ په کورنۍ کې ستونزې ډېرې دي، ښځو له خوانه په ښځو باندې ستونزې راځي او ظلم ورباندې کېږي. بالاخره د کورنۍ نارینه دې ته هڅول کېږي چې په هغه تاوتریخوالي کې راګډ شي او یو غټ مشکل د هغو نه جوړ شي، خو په مجموع کې دغه ظلم او دغه ستونزې په دې ډول روانې دي. خو واقع دې تاسو پوهیږئ نن ورځ موږ څومره کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. زه خو شخصا په جګړه کې پیدا شوی یم، دا د جګړه کې رالویه شولم او خاتمه مې زه فکر کوم په جګړه کې ویلي. یعنی د انسانانو نه امیدونه اخیستي دي په دغه هیواد کې د سولې. دا جګړه د څه شي څخه راولاړه شوې ده؟ دا جګړه زموږ له کورنۍ څخه راولاړه شوې ده. دا جګړه چې کله دوه کسانو واده کړی دی، د دوه کسانو له واده څخه دغه مشکل را جوړ شوی دی چې موږ چې واده کوو دا سویل کلاټشي چې راته راخیږي، الک خبر نه وي چې څوک ورته کړی، جلی خبر نه وي شاته ورکړی ده. اما غوښتل چې کله واده سره وشي او کورنۍ سره جوړ کړی، د فکر په لحاظ، د سویې په لحاظ، د عقیدې په لحاظ، د هر څه په لحاظ دغه دوه اشخاص سره متفاوت دي. اما تر یو چتر لاندې ژوند کوي، د خلکو له شرمه موږ ځان نیولی وي چې بعد تر یو چتر لاندې ژوند وکړو. اما په کافي اندازه د یو چتر لاندې ډېر زیات مشکلات او انسانانو تحمل کوي، د دې نه چې ودرې خالق به سوی. دا موږ دوه کسانو یا کوچنۍ ټولنې نه مشکل پایلېږي او بل اخر د مملکت په جنگ باندې متمامېږي. د ټول لاندې نه را پایل شوی دي چې کله په بازار کې په یو موټر کې کېنی یو موټروان یو بلته یا لاس قید کړی یا هم آران وکړي، نو سم د لاسه بس ښکنځل وي او له موټره کښته کېږي او یو د بل په جاغو کې لاس اچوي. ولې موږ دومره احساساتي یو، ولې دومره رواني یو، ولې دومره تر فشار لاندې یو؟ پس دا هماغه عواقب دي چې له کوره پیل شوي دي او بالاخره په ټولنه کې مو دغه وضعیت دی. په نورو مملکتونو کې یو څوک جنګ وکړي چې ملامت یې ورته یو بخښه ملامت ومه کنه، خو دلته که ملامت هم وي بیا به هم جنګ شوي. دا هماغه عواقب دي. او کله چې سړی بل مملکت ته لاړ شي، د نورو خلکو اخلاق وګوري، واقعا د خپل ځان په اړه ژړا وایي چې موږ په څه ډول یو اخلاقي مسیر روان یو او څه ډول ژوند کوو.
بله اغلی تقوا، استاسی په نظر باندې تاسو د کورنیو د ودونو یادونه وکړل چې ودونه ناقص وي ځکه په کورنیو کې جنجالونه رامنځته کیږي، اومده لامل هم ده. استاسی په نظر باندې 12 کړي میرمنې ته، وی فعال میرمنې ته په سر کې په کار ده چې کوم ټکی د ژوند د ملګري په انتخاب کې په پام کې ونیسي؟
زه فکر کوم چې هر څوک به د ځان لپاره معیارات لري چې کله زه واده کوم له دغه یو چا سره به زه واده کوم. یعنی هغه چې هر انسان وي دغه شانس خپل ذهن کې لري، خو ځینې به یې ویلی شي او ځینې به یې ویلی نه شي. خصوصا نجونې په دې برخه کې دا جرأت نه شي کولی چې ووایي چې زه له چا سره او څه ډول ځانګړنو والا نفر سره زه واده کوم. خو هلکان دغه جرأت لري او په خپله کورنۍ کې وایي چې زه دغه څوک غواړم. هغوی ځي په مرکه باندې او د جلکۍ فامیل ورسره خبره مانی او بل اخر جلی غوته ورکوي، خو جلی په ځان خبره هم نوي. خو زه فکر کوم چې دا د دواړو جانبینو حق دی چې باید ترې پوښتنه وشي. چې کله یو څوک زوی ته هم واده کوي باید ترې پوښتنه وکړي چې څه ډول څوک کوي. اول هغه ځانګړنې باید ترې وپوښتي او هماغه ځای ته باید مرکه ولیږي چې کوم مشخصات چې زوی ویلي هغه پکې موجود وي. او هماغه کورنۍ باید خپلې لور څخه پوښتنه وکړي چې څه ډول یو څوک په ذهن کې دی او څه ډول چا سره غواړي واده وکړي. نو زه فکر کوم که دا په نظر کې ونیسي بهتره به وي او هغه ګډ ژوند چې ماسته راځي هغه به یو سالم ژوند وي. په ذهن کې هر څوک لري خو جرأت دې وکړي ودي وایي او د خپلې کورنۍ سره دې شریک کړي او محترمې کورنۍ دې هم کوشش وکړي چې اولادونو ته د واده په نامه باندې لاټري وانخلي، بلکې د هغوی څخه پوښتنه وکړي.
بله ډېر ښه. یو اوریدونکی بیا هم په کرښه دی، به هم راواخلو. السلام علیکم.
سلامونه ونی کی له جبار خیل خوتا د زنګ دی محترم ملمنی ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
جوړ روغ او ورځ مو په خیر. عبدالقهار و تاسو څنګه پروان نه سره تلیفون کړی ته
مهرباني وکي عبدالقهار.
پوښتنه ما دوه پوښتنه وکوم. دې خور کی خبرې وکړې او الله دې دې خپل مقصد ته ورسې خپل کارو کې پریالته ورته غواړم.
نه نه نه
همدارنګه کله دا ستونزه سره مخامخ شوې دی آیا کورنۍ دا ستونزه سره درک کړې دي کنه دې کړې او د دې دا کورنۍ څومره تشویق ورسره وشي دا د خپل د محله پرې را رسیدلې دا او کورنۍ تشویق څومره اړین دی.
بله ډیره زیاته مننه اغلی تقوا د کورنۍ د تشویق او املاتړ په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
او مننه کوم له قدر من ورور څخه که کورنۍ لا یو انسان څخه ملاتړ ونکړي او په زمن کې ونه هڅوي زه فکر کوم چې هغه به هیڅ کله هم هدف ته ونه رسیږي ځکه هغه به دغه کسانو په شان وي چې هغه اوس تر ننه پورې بې هدفه ژوند کوي او تر ننه پورې دغه خپلو ارمانونو په حسرت کې ژاړي ځکه هغه هماغه کسان وو چې کورنۍ حمایت نه دی کړی او کورنۍ تشویق کړی نه دي. هر انسان تشویق او هڅولو ته ضرورت لري که یو شپېته کلن او یو کلن انسان هم وهڅوي هغه انرژي اخلي هغه قوت اخلي په هغه هڅونه او تشویق باندې خوشحالیږي نو پاتې شوله چې ماشوم او ځوان خو لا حساول او تشویق ته ضرورت لري. نو زمې کورنۍ تل تشویق کړې یم مثلا چې چیرته به ما په لومړی یو کې په کومه رادیو یا تلویزیون کې مرکه کول نو زما کورنۍ بغا اورېدلې و او بیرته به ما ته مثبت پوینټونه ویل او منفي پوینټونه به ما ته ویل او زه به ډېره وهڅولم یعنې په دې ما انرژي اخیستله چې کله به ما له پوهنتون څخه خپلې قصې یو وړلې کور ته او د خپل پلار سره مې قصه کولې یا له خپلو ورونو سره نو هغوی به زه ډېره هڅولم چې کله به زما کوم تصویر په کوم غټ پروګرام کې لیدلی و زما کورنۍ زه تشویق کولم دا زه په صداقت سره وایم او د هماغوی تشویق دی چې مینې ما ته جرأت راکړی دی او کوم موقت چې دی ما ته د قناعت وړ نه دی زه غواړم نور هم پرمختګ وکړم خو یعنې غرور ونه شي خو زه دا موقت چې نن یې لرم دا زه د هغوی د خپلې کورنۍ منندویه یم د هغوی مدینې بولم دغه او ټول انسان زما کورنۍ زما په حق کې کړی دی کله زما پلار وو زما ورونه او خویندې او شاوخوا کې مې کوم کسان وو او زما خاوند چې ما ته د ازادي راکړې ده او ما تشویق کوي زما پوهې ته او زما موقف ته احترام لري نو دا ټول د هغوی احسان دی نو کوم کسان چې راکېږي هغه نارینه دي او که ښځې دي زه فکر کوم چې دواړه د کورنۍ ملاتړ ته اړتیا لري او د دواړو نه باید ملاتړ وشي.
بله ډېر ښه. آغلې تقوا د دند مورته لږ ووایاست تاسې په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي.
زه ټوکه وکړم ازار پېښې بیروزګار کومه برخه کې چې اړتیا شوې ده ما کار کړی دی اما ډېر وخت ما کوشش کړی دی چې د خدای په رضا باندې دنده وکړم یعنې په حساب هغه چې ولنټیر یا هم رضاکار دنده وکړم زه په دې عقیده یم چې د رسمي دندو تر څنګ باید خپله رخصتي خپله جمعه خپل د رسمیاتو نه وروسته ټایم باید خیریه کارونو ته ورکړو مفتو کارونو ته ورکړو پرته د دې چې توقع ولرو چې د دې نه به زه یو معاش لاسته راوړم د هغې نه بغیر باید انسان کار وکړي ځکه چې په مونږ د بیت المال پیسې مصرف شوي دي او څو وخت به موږ خیر خلکو ته رسیږي نو زه د دې لپاره چې ځان ته مې قناعت ورکړی وي یا مې په اصطلاح ځان بخښلی وي چې هغه پیسې چې په ما باندې مصرف شوی دی هغه در نه دي تللی نو زه خپل ډېر وخت مې مدني ټولنو کې خیریه کارونو ته ورکړی دی یعنی که زه یو فیصد هم وکولی شم یو مشکل حل کړم تر اوسه مې کوم غټ تغییر نه وي راوستلی خو په دې سره زه د آرامۍ احساس کوم که زه یو ساعت یا دوه ساعته وخت داسې کارونو ته ورکړم چې هغلته معاش نه اخلم نن ورځ چې پرمختللي مملکتونه پرمختللي دي او موږ یې ارمان کوو چې کاشکې لندن ته تللی وای کاشکې پاریس یا امریکا ته تللی وای هماغه پاریسیان امریکایان او لندنیان چې دي د دې تر څنګ چې اصلي وظیفه لري ولنټیر یا رضاکار وظیفه هم لري چې دوی مفت کار کوي نو ما ډېر کار په مدني ټولنو کې کړی دی اوس کابل پوهنتون کې استاد یم په رسنیو کې مې تقریبا 8 کاله د مدیر مسؤلې په توګه کار کړی دی د رادیو مدیر مسؤلې په توګه پاتې شوی یم په اوپن ګورنمنټ کې د افغانستان د پرانیستو حکومتوالۍ معاونه پاتې شوی یم او په ډېرو موسساتو کې د بورډ ممبر یا د بورډ غړي پایس مې کار کړی دی د مجلو مدیر مسؤله پاتې شوی یم
بس په مختلف ځایونو کې کار کړی، لاس مې اچولی دی. یعنی په دې کوشش کوم چې یوه نوې تجربه یو له یو محیط څخه به زه ترلاسه کړم.
بله، تاسو د مختلفو ځایونو یادونه وکړله چې تاسو هلته کارونه ترسره کړي دي، دندې مو ترسره کړي دي. دا راته وایاست چې تر ټولو په زړه پورې دنده چې هغه تاسو پکې ځان راحت احساسوي هغه کمای ووه؟
ډېر چې پکې ځان راحت احساسوم او یو له ارمانونو څخه مې هم هغه همدغه استادي و چې په ډېره سختۍ ورته ورسېدلم او په دې کې ځان زه آرام احساسوم. دا په دې خاطر باندې زما یو استاد یاد په خیر، هغه یو وخت کې موین و، یعنې زموږ یو استاد موین و، نو بیا به هم موږ سره تللو. دا پدې کولې ورځ ما ترې پوښتنه وکړه چې استاد ته دې ګډوډ محیط ته راځي، دا زموږ چغه پغه او دا ګډوډ محیط، یعنې تدریس هم یو مشکله پروسه ده، ستونزمنه پروسه ده. ته دلته راځي موږ ته تدریس کوي، او حال دا چې ته یو ډېر ښه پوزیشن لرې، ښه معاش لرې، ښه ارګاه بارګاه لرې، کولی دلته ځان خسته کوي. نو هغه ما ته وویل چې بچی چې زه تاسو وینم او زه ځوانېږم، په دې مانا چې تاسو ځوانان یې، ټول د محصلین ځوانان دي. نو زه چې کله ځوانان وینم ځوانېږم، نوی فکر اخلم، ځوانه انرژي اخلم. نو دا خبره ما ته واقعا جالبه تمامه شوله. نن ورځ زه چې کله په تدریس کې وم، زه چې کله د خپل محصلینو په وړاندې درېږم، واقعا زه تات تات انرژي اخلم. د هغوی د لیدلو نه، د هغوی د حسو نه، ځکه هغوی په دې درشل کې دي چې باید یو ځای ته ورسېږي. هغوی د ارمانونو په درشل کې دي. کله چې زه د هغوی ارمانونه وینم، زه چې کله د هغوی تلاش وینم، نو هغه انرژي ما ته هم را انتقالېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې چې ستاسو تر ټولو په زړه پورې او خوږه دنده ستاسو د هیلو دنده همدغه استاذي ده. دا راته وایست چې ستاسو د پرمختګ علمي ګامونه به تر همدغه ځای وي؟
حتی خو مې دا ده چې زه خپله پی ایچ ډی هم په خپل مسلک کې ډاکټرا مې هم واخلم او اپلای مې هم ورته کړی دی. خدای وکړي چې موافقه شمه د قرنطین په خاطر باندې یو څه کارونه وځنډېدل، نو ورته په تمه یم. اما هېڅکله به زه له یعنې مخکې مې هم وویل چې بعد په پرمختګ باندې قناعت ونه کړي، نو زه هم په پرمختګ قناعت نه کوم. غواړم نور هم وړاندې لاړه شم او نوي نوي تجارب وکړم چې څه روان شي.
بله، د خبرو په لار کې مو وویل چې غواړی یو دغه جوړ کړي، یو داسې ځای جوړ کړي چې هلته تاسو وکولی شئ شخصي کاروبار وکړي. د هغې په اړه لږ معلومات راکړئ، د هغې هیلې په اړه مو.
تر اوسه پورې دا زما یوازې په نیت کې یا هم په ذهن کې، یعنی یوه خاکه موجوده ده چې تر څه وخته به زه د بل چا د پاره په ساده الفاظو یا مزدوري وکړم او زما له انرژي او زما له پوهې څخه به په بل محیط کې استفاده وشي. زه غواړم چې ډېر کسان دي چې هغوی دفترونه جوړ کړي دي، شخصي تجارت یې پیل کړی دی، ځینې ارګنایزیشن یې جوړ کړي دي، دې تر څنګ چې دوی پکې خپله آرامه دي، یعنی په مختلفو تعدادونو باندې، ځینو کې سل، دوه سوه، حتی تر زرو، دوو زرو کسان د هغوی په بزنس کې مصروف دي. د هغه ځای څخه معاش اخلي او په هغه ځای باندې ژوند پای، یعنی کور ته یوه روزي ځي. زه چې کله دغه ډول خلک وینم، زه ډېره خوشحاله کېږم چې دوی د دې تر څنګ چې خپل ژوند یې جوړ کړی دی، د نورو خلکو ژوند یې هم جوړ کړی دی، نورو خلکو دعا یې هم وړې ده. نو دا زما یوه هیله ده چې زه هم په آینده کې داسې یو څوک واوسم چې نور خلک زما له پرمختګ څخه ګټه پورته کړي او هغوی هم آسوده شي که زه ځان آسوده کوم. دلته خبره زما هدف یا نیت د پیسو ګټل نه دي.
بله،
نهایت یو انسان پیسو ته ضرورت ولري، خو یوه کور، یو موټر او دې ته به ضرورت لري، خو آخر به بس شي که نه؟
بله،
هغه کسان چې ډېرې ګټي او ډېر حرص لري، زه د هغو په اړه نه غواړم نظر ورکړم، خو باقي زه غواړم چې کام دومره لاسته راوړم، خو باقي غواړم زه خلکو ته کار وکړم، خلک دغه سرمایې څخه، دغه پانګې څخه استفاده وکړي او ژوند یې پکې ارامه شي. یعنی ډېر وخت انسانان چې کله له نورو سره کومک کوي، خپله د خوښۍ احساس کوي، چې کله له ځان سره حساب کوي، نو دا ذهن ته راوړي چې څومره خلکو ته خیر رسولی دی. چې که چیرې په دغه یاداشت کې ډېر کسان وي چې خیر یې ورته رسېدلی دی، په دې سره انسان د غرور او د افتخار او د خوشحالۍ احساس کوي. زه غواړم دغه احساس او دغه افتخار خپل کړم.
بله، آغلی استاد، که دا راته ووایاست چې ستاسې په آیډیوګانو آیډی ام د فکرونو باندې استاسی د خاون چې هغه د طب ډاکټر دی د هغه اغیز شته، یعنی هغه تاسی ته مفکوره ایدیا درکې چې تاسی دا کار وکي هغه کار وکي، یا هم استاسی د ایدیا سره هغه هم نظر دی کڅنګه؟
بالکل، یو خو د هغه یو صفات وکم چې ډېری موضوع ډېری کار کوي، په دې خاطر چې په دې اکسیډنټ کې کله یو انسان ته خپل ایډیا ورسره شریکوي او ته یې تشریح کوي، هغه نفر چې اوري نو هغه ته سیلبین ویل کېږي. وایي سیلبین د نښې مانګل ویل، ځکه چې هغه د یوې طرحې په جوړولو کې مغزه نه وي ستړي کوي، بلکې یو په یو مشوره درکوي. زما خاوند ډېر وخت زما اورېدونکی پاتې شوی دی چې ما خپلې طرحې ورته تشریح کړي دي، نو هغه ډېر ښه مشوره بېرته راکړي ده ماته. که یو داسې کار کوم چې د هغو په نظر باندې ښه پایله نه لري، نو بېرته هغه خپل نظر ماته راکوي چې دا ښه پایله نه لري.
کله مو د هغه د نظر مخالفت کړی دی؟
ځکه چې نظرونه مختلف دي، خو زه تر ډېره کوشش مې کړی، دا زما یو منفي پوینټ دی چې انسان باید قناعت وکړي کله چې په غلطه وي، باید ووایي چې وبخښه زه په غلطه یم. خو زه دا زما یو منفي خاصیت دی، غواړم را ښایې کړم چې کله زه په خپله خبره ودرېږم بیا نه ترې تېرېږم. ډېر وخت په مقابل کښې درېدلې یم، یعنې په هغه خپل نظر او خپل تصمیم باندې مې فشاري کړې ده، ویل مې زه په حق یم. خو زه فکر کوم چې دا زما منفي
بالې ډېر ښه. یو اوریدونکی به بیا هم راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. د دغه اوریدونکي غږ نه راځي، یو بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
سلامونه جبار خیل خورپات او ستاسو درې ته څنګه ټول
و علیکم السلام او بخیر رغلی مهرباني وکئ نو مراته وایست.
مننه کوم ژوندۍ اوسئ، خوشحاله اوسئ. ملې مله ننګرهار څخه اړیکه نیولې.
هیواد مال سه بخیر رغلی مهرباني وکئ پوښتنه مور سره شریک کړئ.
خوشحاله اوسئ. کور ودان تک یو د دې پوښتنې لرم، یو پوښتنه دا چې تاسو ډېر کارونه کړئ تر اوسه پورې، د کمیټې چا لخوا نه تشویق شوي یاست؟ مثال د حکومت لخوا نه، نور کوم ټولنې لخوا نه ونستل شوی کنه؟ او بل دا چې په سولې په برخه کې څومره مهم رول لوبولی شي خزینه؟
بله، د ښځو رول په سولې کې او تشویق. اغلی تقوا مهرباني وکړئ.
لومړی خو دې قدرمن ورو سلام علیکم وایم، ډېره زیاته مننه. تشویق بس په ډېره لوړه کچه زه نه یم تشویق شوی، اما واړه واړه سرټیفیکیټونه هیوادونه مې اخیستي دي چې یو تر ټولو چې ما ته البته هغه حساب ورباندې کولی شم. زه یو وخت کې د اوپن ګورنمنټ یا او جی پي معاونه پاتې شوی یم، او بیا د آر د ریاست دفتر لخوا زه په یو ایوارډ باندې ونازول شولم، او یو ایوارډ یې راکړلو چې زما له هغه مسؤلیت او هغه دورې نه چې ما بشپړه کړله د هغو نه یادونه کړې وه، او په یو ایوارډ یې ونازولم. نور سرټیفیکیشنونه او داسې شیان راکړل شوي دي. البته په ښوونځي کې هم یو ځل د ممتازې زده کوونکي پایس باندې نومول شوی یم، او سرټیفیکیټ یې راکړی. بله خبر، په سوله کې د ښځو ونډه ډېره واضح ده. ښځو همیشه په سوله کې ونډه اخیستې ده، او رول یې پکې واضح او ښکاره دی. که هغه له کلي او له کورونو او زموږ له پخواني ژوند څخه یې راپیل کړو، کله به چې چا قتل وکړلو او کله به چې چا د چا بدي وکړله، نو بېرته به یې عذر لپاره ښځې هغو ته ورلېږلې. معنا ده چې هغوی د ښځو احترام وکړي، او ښځې عاجز او عاطفي مخلوق دی، او د هغو په خاطر هغه جنګ ته لمنه نه وهي، او هغه مشکل چې د دوو کورنیو او د دوو اشخاصو تر منځ دی هغه به حل کړي. نو د هغو ځای څخه یې که راواخلو تر نن ژونده پورې، چا چې جنګ نه دی بل کړی هغه بالکل په سوله کې رول لري. ښځې جنګ نه دی بل کړی او په جنګ کې رول نه لري، او په سوله کې بالکل رول لري. نو که چیرې د سولې په پروسه کې د ښځو تعداد زیات وایي، البته په پلاوي کې زه مطمئنه وم چې ډېره ښه نتیجه به لري.
بله.
او رول په کې واضح دی، نو چې څوک رول نه ورکوي او څوک دې پوښتنه نه کوي، اوس به دې دا واضح
کړي. تر دې د ماستاسي په نظر باندې یعنی د خزو ونده په سوله کې په پام کې نیول شوې ده ستاسي شخصي نظر؟
نه، ځکه چې کوم حیات چې د مذاکرات لپاره تللی دی په هغو کې د تعداد په لحاظ باندې ډېرې کمې ښځې پکې په نظر کې نیول شوې دي، یو په دې خاطر باندې. او نور هم که وګورو چې ځینې کسان چې له دې پلاوي علاوه د سولې د وزارت لخوا معرفي شوي دي، تر څو هغه هلته لاړ شي نظارت وکړي او یا به هم روان وي چې لاړ شي، په دې کې هم د ښځو کمیت په نظر کې نه دی نیول شوی، او سره له دې چې رول به پکې ډېر ښه رول لري. اما یو کار شوی دی چې د ښځو چارو د وزارت لخوا په ټولو ولایتونو کې د ښځو نظریات د سولې په اړوند راټول شوي دي، او هغه ټول سره یو ځای شوي دي، او د هغو څخه یوه خطر ح جوړه شوې، او هغه له همدغو پلاویو سره او همداراز د سولې له وزارت سره شریکه شوې ده، په دې هیله چې د همغو نظریاتو څخه دوی استفاده وکړي، ولې د قناعت وړ نه دي.
بله، د ښځو شتون په ټوله کې په ټولنیزو چارو کې د دې هڅې او مبارزې څه ډول ارزوي؟
بیا هم کېدلی شي زما ځواب هماغه وي چې ډېر بدلونونه ژوند موږ ته راوړي او دغه ټولنیز ژوند حرکت یې موږ ته راوړي. که داسې مقایسه کړم چې له څو کلونو وړاندې سره مقایسه کړم، نن ورځ بدلون د قناعت وړ دی او ښه دی، ورته خوشبینه یم، خو په دې هیله چې له دې وروسته په دې ډول ورو روان وي، بلکې اوس دولت هم توجه وکړي، کورنۍ لږ راویښه شي، چې وروسته له دې نه کېږي چې یوازې په زور پانګونه وکړي تحصیل او تعلیم په برخه کې، بلکې که نور هم همغه سرمایه ګذاري وکړي که په زور چې کوو. اما که په دې ډول مقایسه کړو چې د نړۍ خلک په کومه روان دي، او دا ډول مقایسه کړو چې موږ په کومه پیړۍ کې ژوند کوو، آیا واقعا د قناعت وړ دي؟ نه، نه دي د قناعت وړ، نه یوازې د ښځو بلکې د نارینه وو هم د قناعت وړ نه دي، ځکه په افغانستان کې د هېڅ حق نه دی ورکړل شوی، حق له خپله حقه څخه محروم دي، که هغه ښځه ده که ماشوم دی که نارینه دی که سپین ږیری دی. اما بیرون په لحاظ سره راشو د ښځو رول ته، نو رول هغه وخت ورکول کېږي چې حق ورکړل شي، کله چې یوې ښځې ته د وظیفې حق ورنکړل شي نو هغه به څرنګه وظیفه وکړي، یعنی رول به ولوبوي. په دې لحاظ به دولت هغه خپله کیسه دي چې تر اوسه پورې تقریبا 3 سلنه ښځې په دولت کې مصروفې دي، له لوړو پوزیشنونو څخه تر کوچنیو پوزیشنونو پورې په دنده ګمارل شوې، دغه کیسه دي یو څه لوړه یوسي، هغه تشویقي بحثونه چې ورکړي دي چې اجرا صلاحیت پکې نشته، دا د قلب اجرا صلاحیت باید ښځو ته ورکړي، یعنی سمبولیک مسؤلیتونه باید ونه سپاري. او بل دې ته هم باید متوجه اوسو چې دا ښځې نظام ته راولي او واک ورته وسپاري او مسؤلیت ورته وسپاري، چې په هغو باندې بېرته په ښځو باندې نیوکه ونه شي. یعنې متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې داسې ځوان کسان مسؤلیتونه ورکړل شوي دي، وروسته کار پرې خراب شوی او نیوکه بېرته په ښځو شوې، دا کار باید څه په احتیاط سره وشي.
بله، خبرونه وختم کم پاتې ده، که په پای کې راته وایې چې هغو خزو ته چې دوی خپل هم په کورنۍ کې د کورنۍ له دوګونی چلن سره مخامخ دي، دوی په خپل کورونو کې له خپل لونو سره د زامنو په وړاندې دوګونی چلن کوي، هغو ته څه ویل غواړي په پای کې؟
دا ظلم چې دی پر ظالم نه مظلوم ډېر ګناهګار کېږي، ځکه مظلوم که تحمل نه کړي ظلم، ظالم به ولې ظلم ورباندې وکړي؟ نو له دې کسانو څخه مې لومړی هیله ده چې که د دوی حق خوړل کېږي، ډېر په سوله ییز ډول د سولې په ادبیاتو ډېر په عاطفي ژبه، باید دوی دغه سلام ته بدلون ورکړي، او زه مطمئن یم چې دا بدلېږي، خو په جنګ باندې نه بدلېږي او په شقه برفتار باندې دا نه بدلېږي. او بېرته هماغه کسان چې د دې ډول برخلیک سره مخ وو، دوی دغه خپل تجارب ترخه تجارب بېرته په خپلو اولادونو باندې نه تطبیق کوي، ځکه دوی باید حداقل هغه خپل شاته یو ځل وګوري.
بله، اغلی تقوا ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوبو، تر بیا او بلې خبرونه د خدای په امان.
زد کوثر لجام را به دل اوبا ها د یقین لغیری رازی ج دنی لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی دے تقدیر خوڑلی دے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی.